Sad ma pshin dve bëgje sve diro drano të stano, assalamu alaikum. Urazë mu pëkajrë këta di vëkri që dhe shambi urazë bëmu tërdi vëkta pa khushalia u aramiti rë kërivi azadi radio këpërëvoni avri dhe nën ma sham të rëvë bëgjo dhe azadi radio të khatasi dhe Afganistan au simi për të batë tërë tullu rësti khabaruna të lasa ka walajsej. Dhe edhe këpërëvoni vakt mu tërdru bëgjo dhe tërdru bëgjo bë lë bila bilo mësajlu tasi pa khabara këru khu awal khabaruna lëru. Maria Sidiqi dhe Afganistan kërë një khabaruna urandi këvi.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا له ځنګړي استاد سره وکتل. افغان ولسمشر د یو فرمان په صدرولو سره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د مالیې وزیر ډاکټر عمر زاهلول په کابل کې د جوړیدونکو نړیوالې غونډې د چارو د سمون لپاره ګمارلی دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې دوو پله پسې چاودنو شاوخوا دیارلس کسان وژلي دي. دا هم بشپړ خبر نه. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا له ځنګړي استازي اتیلیو مسیمو سره وکتل. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې په هلمند کې د ایمرجنسۍ په روغتون کې د وسلو او مهماتو له موجودیت سره په تړاو کې د دغه روغتون د ایټالوي او افغان کارکوونکو د نیولو په موضوع خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر د ایتالیا ځنګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې روان تحقیقات به په شفاف ډول ترسره رشی. د خبر لمخې د ایتالیا ځنګړي استازي هم د تحقیقاتو په شفافیت د ټینګار تر څنګ ویل چې دا مسأله به د دواړو هیوادونو په اړیکو کومه اغیزه ونه لري. د اعلامیې لمخې دواړو لوریو وویل که چیرې شوي ادعاوې سمې ثابتې شي نو دا مسأله به هم د افغانانو او هم د ایټالویانو لپاره تکان ورکوونکې وي. د لیدنې په پای کې د ایتالیا ځنګړي استازي د خپل هیواد د لومړي وزیر لخوا استول شوی لیک افغان ولسمشر ته وسپاره. افغان ولسمشر د یو فرمان په صدرولو سره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د مالیې وزیر ډاکټر عمر زاهلول په کابل کې د جوړیدونکو نړیوالې غونډې د چارو د سمون لپاره ګمارلې دي. د دغه فرمان له مخې چې نن خبر شوی دوی دواړه دنده لري چې د کورنۍ او نړیوالو ادارو په همکارۍ په بهتره توګه د دې غونډې د جوړیدو زمینه برابره کړي. په فرمان کې ټولو دولتي ادارو ته حکم شوی چې د دې غونډې لپاره د خپل پلانونه د همدوی په لارښوونې برابر ټاکل شوی ده چې د کابل نړیواله غونډه د سولې د مشورتي جرګې په تعقیب ډیر ژر په کابل کې پرانیستل شي. په دې غونډه کې به چې د افغان او مرستندویه هیوادونو د جګپوړو چارواکو په ګډون جوړیږي له افغانستان سره د مرستې په ښو لارو چارو غور بشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان کې د ملګرو ملتونو د تختول شویو کارکوونکو د موندلو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویاند زمری بشری نن له ازادۍ رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دوی ته روښانه نه ده چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکي د چا لخوا تختول شوي، خو زیاته یې کړه چې د ژغورلو لپاره به یې هڅې روانې دي. د ښاغلي بشری په وینا د دوی په هڅو کې له قومي مشرانو څخه هم مرسته غوښتل شوې. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوی کارکوونکي چې ټول افغانان دي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د بغلان سمنګان په لویه لاره تښتول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې دوی د شمال په لویه لاره د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په خپلو امنیتي تدابیرو کې هم زیاتوالی راولي. د افغانستان د سیمیزو ارګانونو ادارې اعلان کړی چې د پکتیکا او دایکنډي ولایتونو لپاره یې نوي والیان ټاکلي دي. دغه ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سیمیزو ارګانونو د ادارې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي له حکم سره سم قربان علي اورزګانی د دایکنډي د والی او محب الله سمیم د پکتیکا د نوي والی په توګه ټاکل شوي دي. په اعلامیه کې د دغه دوو نویو ټاکل شویو والیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په تیره یوه میاشت کې د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته نوی والیان ټاکل شوی چې د کتونکو په وینا ممکن د دې لړۍ هدف په سیمه ییزه کچه په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل وي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلیږي. یو ډالر اوه څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ او شپېته پوله، یوه ایرو درې شپېته افغانۍ او نوي پوله، زر ایراني تومنه اوه څلوېښت افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او شپېته پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او پنځه شپېته افغانۍ. دا و کورنۍ خبرونه په بهرنیو خبرونو کې له صالحې اسحاقزۍ خالقي سره ملتیا وکړئ.
نن په پاکستان کې دوه پله پسې چودنو شاوخوا ډېر لس کسان ووژل. د چودنې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ملګرو ملتو د کډوالو چارو د نوم لیکنې په کمپ کې وشوې. لومړنۍ چودنه له کوهاټ ښار څخه بهر د کچپخې په کمپ کې وشوه چې شاوخوا 300 کډوال په کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره قطار ولاړ وو. او دوهمه چودنه هغه مهال وشوه چې خلکو د لومړنۍ حملې له ټپیانو سره مرسته کوله. د کوهاټ د پولیسو مشر خالد عمرزی ازادي راډیو ته وویل د صحکاري چې د برید په د فرقه ایش خړو په دوام کې شوی وي. د بیزش ویو کسانو ډېر شمېر هغه پښتانه شیعګان دي چې د طالبانو د تاوتریخوالي او پاکستان د پوځي عملیاتو له وجې د صوبه سرحد اوروګسي ولسوالۍ ته کډه شوي دي. ډېر ځل سختریزي طالبان د دې سیمې پر اقلیت شیعه وو حمله کوي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي د هغو 500 تنو امریکایانو محاکمه نن بیا پیل کیږي چې په پاکستان کې د تروریستي عملو په پلان جوړولو تورن دي. د سرګودي ښار محکمې تر سختو امنیتي اقداماتو لاندې دغه محکمه دایره کړه او دروازې د خبریالانو په مخ تړلې وي. د 500 تنه امریکایي ادبا چې عمرونه یې د 1915 کلونو ترمنځ دي وایي واشنګټن ته نږدې د ویرجینیا د سیمې اوسیدونکي او په خپلو کې ملګري دي. پاکستانیو چارواکو په دوی تور لګولی چې په پاکستان او متحدو هیوادونو کې د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو. د 15 تنه وایي دوی بې ګناه دي او په پاکستان کې د بند په مودې کې وهل شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د اټومي وسلو د مخنیوي د څارنې د نړیوالې ادارې د جوړېدو غوښتنه وکړه. نوموړي د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه یوې دوه ورځنۍ غونډې ته چې په تهران کې جوړه شوې ده وویل د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره باید یوه خپلواکه نړیواله ډله رامنځته شي چې د اټومي وسلو د مخنیوي څارنه او د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیوشي. مخته تر دې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل اسلام دین له اټومي وسلو څخه استفاده منع کړې ده. خامنه‌ای د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه په تهران کې د دوه ورځنی کانفرنس د پرانستنې په مناسبت په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې موږ له اټومي وسلو څخه استفاده کول حرام ګڼو. نوموړي متحد ایالات د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال اټومي بمونو څخه په استفادې په نړۍ کې یوازینی اټومي جنایتکار وګڼه. په تهران کې د اټومي وسلو د مخنیوي په کانفرنس کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی. د دوی په ډله کې د ترکمنستان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم شامل دي. د ازادي راډیو ده د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل په قرغزستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په کار کې به د نوي حکومت مشرانو سره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین فیلیپ کرولی وویل متحد ایالات د قرغزستان خپلواکۍ او ځمکني اتمامیت ته متحد دی او د دې هیواد له زړورو خلکو سره د سوله ییزې او اقتصادي سوکالۍ د لارې ډیموکراسۍ ته د رسیدو په لار کې مرستې ته چمتو دی. له بلې خوا د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د جمعې په ورځ په المته کې یوه خبري کانفرنس ته وویل هیله مند چې د قرغزستان خلک په سولې او امن کې ژوند وکړي او کار وکړي. د وویل
د
وایي دا د مخالفانو او بقیف د ملاتړو ترمنځ د شخړو د بندېدو لپاره زما د شپې او ورځې د خبرو برکت دی چې د مړینې مخه نیول کېږي. د قرغزستان خلک آرام شول او موږ بقیف د قرغزستان په بخنه غواړم د قزاقستان په الوتکه کې راوړ. زه فکر کوم په دې کار سره به حالت ثابت پاتې شي او د قرغزستان خلکو ته به په سولې کې د ژوند او کار کولو فرصت برابر شي. امریکا د قرغزستان په مناس هوایي ډګر کې د افغانستان د پوځي عملیاتو لپاره اډه هم لري. په امریکا باندې انتقادونه کېږي چې د پخواني جمهور رئیس کورمنبیک بقیف ملاتړ کوي او د هغه د حکومت لخوا د خلکو له حقونو څخه په سرغړونو یې سترګې پټې کړې وي. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان د وروستیو شخړو له وجې د ازبکستان حکومت په ختیځ ولایت اندیجان کې امنیتي تدابیر جدي کړي. خبرونه ختم شول.
ساعت 2:10 دی د ازادي راډیو د پښتو خبرونه از فرشته جلالزی را سره منلا مرزای او د نن ورځې ټول همکاران تاسو ته په ګډه وړاندې کوو. خبرونه به مو تر درو بجو پورې ادامه لري. لکه څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په وروستیو ورځنیو مسایلو باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کړو. وابه چې امریکایي مقاماتو ولی د کونر لا کولنګل درې څخه د خپل عسکرو د ایستلو اقدام څخه دفاع کړی ده. دوی وایي چې دا د دوی د ستراتیژۍ و برخه وه، د امریکایي قومندانانو څرګندونې په دې ارتباط. په ننګرهار کې 14 سوي نن یو شمېر کسان په دغه 14 کې زخمیان دي. د سیمې به معلومات درته وړاندې کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمال کې د ملګرو ملتو د ورکو شویو کارکوونکو د موندلو لپاره هڅې کوي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان سره مرکه خبرو. په خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ په د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ځوانانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو څخه خبر سي. په خبرونه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرو. ازادي رادیو که غواړی اسانه واوري ته ازادي رادیو ویب سایت ته ورسی، ازادي رادیو ټکی کام. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب سایت د خبرونه لایو یا په مستقیم ډول واوري. همدارس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ازادي رادیو په 1216 نوي متوسط موج باندې پاک صاف اوریدل کیږي. د خبرونه اول مطلب مو د کونړ له کړنګل درې څخه د امریکایي اسکرو د وټلو په اړه ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل له کړنګل څخه د خپل اسکرو د ایستلو دفاع وکړه. ویل چې دا کار یې د خپلې هغې ستراتیژي پر اساس کړی چې له کم نفوسو او لري پروتو سیمو به قواوې باسي او د ګڼ نفوسو سیمو ساتنې ته به پام زیاتوي. جنرال مکریستل په پاریس کې خبریالانو ته په دې اړه نور معلومات هم ورکړی دي چې اسمت څاروانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل د کونړ له کورنګل ولسوالۍ څخه د ځواکونو د ایستلو په باب له دې سره سره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه چې طالبانو دا د ځان لپاره برای بللی دی. جنرال مکریستل چې پر ستراتیژۍ د ناټو له چارواکو سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی خبریالانو ته وویل چې د کورنګل د آزاد طبیعته خلکو نه خوښېده چې امریکایي پوځیان د دوی په سیمه کې پاتې شي او دوی فکر کوي چې په نورو سیمو کې به د امریکایي پوځیانو حضور ګټور وي. د له کورنګل څخه د ځواکونو د ایستلو په دفاع کې هم داراز وویل کله چې د ځواکونو شمېر کم وي باید هلته ځای پر ځای شي چې نتیجه ښه وي. امریکایي پوځیانو تیر ژمی ویلي وو چې خپل عسکر به له ډېرې لویې پرتو سیمو وباسي څو ګڼ نفوسه سیمې ورباندې وساتي. د جنرال مکریستل دې پرېکړې د هغه افغان متحدان اندېښمن کړي دي. ځینې ویره لري چې وسلوال طالبان به له دې درې څخه د یوې اډې په توګه پر نورو سیمو د حملو لپاره کار واخلي. امریکایي پوځیانو په کورنګل کې له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه کړې او تر اوسه پورې هلته 40 عسکر وژل شوي دي. د مرجوب په خاطر امریکایي پوځیانو په کورنګل د مرګ درې نوم ایښی دی. د جمعې په ورځ له کورنګل څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د طالبانو یو غیان زبی الله مجاهد وویل چې دا د دوی لپاره لوی بری دی. مکریستل وویل چې د کورنګل اوسیدونکي قبایل د طالبانو په شان د دوی مخالف نه ول او نه هم همغه سي جنگیدل، مګر دوی غوره بلل چې بهرني پوځیان د دوی په سیمه کې نه وي. د همدار رسول چې تیره اونۍ د افغانستان د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لګزمې سره د سیمې ته د دې لپاره لاړ چې له هغې څخه د ځواکونو تر ایستلو مخکې په خپل شرایط له نږدې وویني. د وویل کورنګل دره عجیب موقعیت لري، ډېره زیاته لري پرته سیمه ده. اوسیدونکي په یوه جلا ژبه چې کورنګیلي نومیږي شخیږي. دوی له یو بله هم ډېر سره لري او خواروواره پراته دي. حقیقت دا دی چې هلته زموږ د ځواکونو د حضور په وجه د دوی امنیت هم نه خوندي کیږي او دا احتمال هم نشته چې هغوی دې په نورو سیمو کې د جګړې لپاره له خپلې درې راووزي. نو ویلی شم چې زموږ دا پرېکړه په ځای ده.
د کورنګل درې څخه مو د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط د اسمت څاروان رپورټ اورید. اوس هم راځو له کونړ څخه ننګرهار ته. په ننګرهار کې نن 14 وسوه او لشته لږه اته تنه په دغه 14 کې زخمیان سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دې پیښې جزئیات به د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا وړاندې کړي.
د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالزی ویل 14 په یو رکشا موټر کې د خودل شوی بم په وسیله شوې ده. د ویل
د جلال آباد ښار مجبور آباد په یو خامه سرک باندې انفجار شوې ده. د انفجار په داسې حالت کې شوې ده چې یو داسې موټر هم د حرکت په حالت کې وو، ځینې نور موټر هم روان وي، ملکی خلک هم د تګ راتګ په حال کې وو. تر اوسه پورې د ننګرهار امیر روغتیا روغتون ته اته تنه ټپیان وړل شوې دي. چې کوم معلومات ترلاسه شوې دي داسې فکر کېږي چې په رکشا کې چاودیدونکي توکي زپزه شوي او هغه انفجار لامل دغه پیخ رامسه شوی شفا خانه ته وړل شوی ټاپیان په دې کې درې تنه ماشومان دي نور دغه ټومر لرون کې دي دغه ټومر لرون کو هویت تر دې وخت څرګند نه ده د کوم ادارو سره چې موږ اړیکه کړی ده تر دې وخت پورې وایي چې نه دی ویلي خو تحقیق روان ده د پیخ اصلي علت او چې څنګه رامسه شوی نه ویاد پیخ څه ده او د پاتې کسانو هویت څه ده د کوم ادارې سره دوی وابستګی لري ان له دا برسته معلومه شي
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر اجمل ویل د پیخ اته تنه ټاپیان دوی ته ورسېدلی د ویل
د جمله ناروغانو تعداد اته او اتو کې درې ماشومان پنځه لویان او د اتو د جملې نه شپک هغه ناروغانو چې عادي جروحات درلود پټې شوی دي او به تر رخصت شوی او دوا زخمیان متوسط حالت لري چې په دې دواو کې یو پنځه کلن ماشوم او یو تقریبا د 500 او یا د 15 سالو یختونه تر 1500 په حدود کې عمر لري
د پیخي وی عیني شاهد ازادي رادیو ته ویل
بم چې ولې د منګا دالنه کوټه کې ځل غربا شو شیم ټول راولې دي او کورم ټول دغه شر دیوال مرا ولې دو او دالک بار نه رامن ډکلې ولا دغه دې بم ولې دی به خوک شو ما چې ورا لټو سري نه به دې لغه جامین ته درک لنورم تو اغوستي او دا زمنګ د کور څخه خبري نو بارته چې زرا وتم دوار اسکر او اسکر موټر اسکرم پکې زخمې نو زم مست دغه موټر تر او زه په پیانو شم چې څه شي
د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ویل چې او دنه د دوی پلار خونه د ملي امنیت د کارکونکو په موټر شوی خو نن راهر چارواکو ویلي د چاودنې د زیانمن هویت به تر چلون ورسته دوی وخی
ننګر هر د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه یادېږي تاسو کولی سئ چې د دغه پیښې جزئیات او له سیمې څخه عکسونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ وګورئ د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی azadiradio.com
ستاسو له پیغامونو نه
زمونم نصیر احمد دی ته 15 محصل یم افغان بندیان باید چې د دوسیه سره افغانستان ته تسلیم ورکي چې دغه محکمه د استناف محکمه او ستره محکمه باید د مورد پلان طرح کی او خپل جزای ورسی نو ایران دا حق نه لري قانوني
زمونم عبدالرؤف حلیمی
زمونږ افغانان 15 سال وختنه اعدام کړی دی د خو دی د انسانیت دنګانم ډیر لري خبره ده افغانان هیڅ ارزښ نه لري ایرانیانو ته هیڅ وخت وای دشمن مار یعنی دوستګری نشي افغانستان حکومت بخي ویده ده
بسم الله الرحمن الرحیم محمد عمر خاکسار یو تند کابل ماسیل نسخه ولی زه فکر کوم چې ایران له موږ سره په چالو چلبازی کې مخکزي او ښه کار نه دی کړی باید د افغانستان وزارت خارجه او هغه سفارت چې په ایران کې ده هغه باید دا خبره جدي ونیسي ځکه چې ولی او افغان بدون د کوم لینا ادمیږي د دې پښتنه باید ډیر جدي وشي
سات 2 بجې او اتلس دقیقې د پښتو خبرونه مو تر درو بجو د عمل لري ډیر درنو اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د ثور په دوه لسمه با کابل د سولې د مشورتي جرګه کوربوي په دغه جرګه کې باید افغانستان پاکستان استازي برخه اخلي او له تروریزم سره د مبارزه په افغانستان کې د امن او ثبات پر تامین او پر نورو سیمایزو مسایلو به خبري کیږي د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسأله بحث لرو تاسو هم کولای شئ پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ پښتني کلري او نظر لري د ازادي رادیو لاوریدونکو سره شریک کړئ په پروګرام کې میلمانه به هم تاسو په خبرو نظر ورکوي نو د پروګرام وخت په یاد لري د نن ماپښین 3 بجې اوس به حمید مومند په کابل کې د نن ورسپانې وګوري او مهم عناوین به وړاندې کړي
موږ د ولسمشر کرځ په حکومت کې د ولر اصلاحاتو شاهد یو د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هغه روسي سرګندوندې ده چې بختر په خپل لومړي مخ کې راغسه ورسپانې لیکل چې اوباما دا ډاډ هم سرګند کړ چې ولسمشر کرځ کول شي په خپل هیواد کې سولې سره باټنګ کړي په ورسپانې کې د انتخاباتو د قانون په سر روانو بحثونو ته هم کتنه شوه لیکل شوی چې خاغله کرځي اولسي جرګې د شکایتونو په کمیسون کې د دوه بهرنیو په پاتې کې دوه موافقه کړه ورسپانې په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ جوړې باړه د ملګرو ملتونو په اندېخته بحث کړه او په عین حال کې لیکل چې د ستونزې د مخنیوي لپاره باید هغه ځواکونه محاکمه شي چې د بیګناه خلکو په وژنه کې ښکېل دي هیواد په خپل سر مقاله کې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړې شوې مشورتي غونډې ته په اشاره لیکلی چې په خپل ټاکلي وخت د ملي شورا د انتخاباتو ترسره کول د ټولو افغانانو مسؤلیت ده. په ورځپاڼه کې په کابل کې د جوړېدونکو نړیوالې غونډې لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې د دې غونډې د سمون چارې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عمر زاخل وال ته سپارل شوې ده. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې شتو ستونزو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې په دې ستونزو برلاسی یوازې د ملي یووالي له لارې امکان لري. ویسا به د امریکایي سناتورانو په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې کرزی غواړي چې یو خپلواکه ولسمشر وي. ورځپاڼه د ولسمشر کرزی په اړه د سناتورانو د وینا دا برخه هم راغستې چې کرزی غواړي خپل هیواد په خپله اداره کړي خو دی د امریکا مرستې ته اړتیا لري. په ورځپاڼه کې په ایران کې د افغانانو د اعدام او له هغوی سره کېدونکو چلن ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې ایرانیان له افغانانو څخه د ګرګین غچ اخلي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د عامه خلکو د مرچوبلې په اړه پورته شوو اندېښنو ته کتنه کړې خو د ناټو په حواله لیکلی چې دوی هڅه کوي په راتلونکي کې د عامه خلکو په مرچوبله کې د زیاتوالي مخه ونیسي. خدمتکار د خپل لومړي مغټ سره لیک د موضوع ته ځانګړې کړې چې په چاودنو کې د وژل شوو وګړو پوښتنه نه کېږي. ورځپاڼې په دوام کې د قربانیانو د کورنیو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې دولت او نړیوالې موسسې دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. په ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه د ایران تبلیغاتو ته هم کتنه شوې او دا خبر ورکړل شوې چې دغه هیواد په دې برخه کې د یوې نوې راډیو په پرانستلو سره د تبلیغاتو یوه نوې جبهه پرانستې ده. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د ځینو سرپرستو وزیرانو په کړنو انتقاد کړی او لیکلی دی چې دوی کار کوي او استفاده. اصلاح افغانستان په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرنو تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د سولې د ملي جرګې په بریا کې د اسلامي هیوادونو رول څېړلې او هغه خورا مهم بللی ده. خو اصلاح به په افغانستان کې د ژوند چاپیریال ته په ورپېښو ګواښونو تبصره کړې او لیکلی چې د چاپیریال ساتنه زیاتو هڅو ته اړتیا لري. او افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې د سولې د ملي مشورتي جرګې نه د خلکو هیلو او توقعاتو ته کتنه کړې او لیکلی که څه هم دا جرګه به په هیواد کې شتو ټولو ستونزو ته د حل لاره ونه موندلی شي خو هر افغان باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. او ورځپاڼه په خپل نننی کارتون کې بیا په وسله والو مخالفینو کې د سولې روان بهیر سره موجوده لیوالتیا انځور کړه او پکې دا ښودل شوی چې یو شمېر مخالفین غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي.
د ثور په 12مه په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه جوړیږي. د دغه جرګې د چمتووالي د کمیسون چارواکي وایي چې د دوی کارونه تقریبا بشپړ سوي دي او ټاکل سوي ده چې ډیر ژر د دغه جرګې د جوړېدو لپاره میلمانه هم کابل ته ورسیږي. کابل به د دې جرګې کوربه وي. د ازادي راډیو په خبرونه کې به تاسو وخت په وخت په دې ارتباط تازه معلومات اوري. لکه څنګه چې نن د ماپښین په درې بجو په دې ارتباط لایو یا مستقیم ډول باندې پروګرام لرو، تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي او د دغه جرګې د څرنګوالي په ارتباط کې نظر لري او یا پوښتنه لري د ازادي راډیو لاوریدونکو سره شریک کړئ او په پروګرام کې میلمانه کسان به هم په دې ارتباط خبرې کوي. خو تر درې بجو پورې لا وخت ډیر دی. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر ژمن له کابل د دغه جرګې د څرنګوالي په ارتباط یو ځانګړی رپورت وړاندې کوي.
د روان مریض کال د ثور په 12مه نیټه یو ځل بیا د افغانستان له ګوډ ګوډ نه د خلکو په سلګونو استازي په کابل کې راټولېږي چې خپل هیواد ته د سولې د راوستلو لارې چارې ولټوي. د سولې ملي مشورتي جرګې په نوم دغه جرګه په داسې وخت کې جوړیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 9 کلونو پوځي هلو ځلو وروسته اوس افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې د امن او سولې راوستلو لپاره له وسلوالو مخالفینو سره روغه جوړه او خبرې اترې مهمې دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی خلکو ته په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې د سولې ملي مشورتي جرګې ته په اشاره سره وویل، جنگ د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې د دغه هیواد د لا خرابېدو سبب ګرځي.
ما په ډیر غور او دقت له دینی علماو، د قوم له سپینږیرو او د وطن له مشرانو سره د مفصلو بشورو وروسته دا قاطعي فیصله وکړه چې د الله تعالی په استعانت به د جنگ جګړو روان ناورین د سولې پر تامین ختمو او خپلو خلکو ته به سوله راولو، ځکه جنگ زموږ د وطن د جاري مشکلاتو د حل لار نه ده بلکې لامو خرابوي.
په افغانستان کې د جرګو مخینې ته په کتو سره کلیوي خوا دغې جرګې ته د خلکو هیلې راټوکېدلې دي، خو له بلې خوا یو لړ اندېښنې هم موجودې دي. آیا دا جرګه به د افغانانو هغه ستونزه چې د کلونو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګرېوان دي هواره کړای شي، او په هیواد کې به یې د سولې او امن په راوستلو کې مرسته وکړای شي؟ ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د سولې ملي مشورتي جرګه په دې شرط نتیجه ورکولای شي چې د خلکو رښتینی استازي پکې راوبلل شي او د پریکړې کولو پوره صلاحیت ورکړل شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله منلی په دې اړه وایي:
د جرګې تصامیم همیشه د ټولو لپاره د منلو وړ وي. البته یو ستونزه شته چې په دې تیرو څو لسیزو کې چې د افغانستان په حکومتي دستګاه کې د حکومت چارواکو کله کله د جرګو د رابللو ابتکار پلاس کې نیولی دی، فرمایشي جرګې اداري کړي دي. سره له دې هم که موږ خپل روسي تاریخ ته وګورو، دوه ډېرې مهمې جرګې چې استراري جرګه او د اساسي قانون جرګه وه، داسې جرګې وې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل ځای لري.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د تیارو د کمیسیون چارواکي وایي په دې جرګې کې به د افغانستان د خلکو د 1400 کټګوریو شاوخوا 1400 کسان برخه واخلي. دوی وایي په دې جرګې کې به د ملي شورا ټول غړي، د ښځو، مدني ټولنو، د علماو، مایوبینو او کډوالو استازي، له هرې ولسوالۍ نه یو قومي مشر، همداراز جګپوړي حکومتي چارواکي برخه واخلي. دوی وایي د دې جرګې هدف په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره د یو میکانیزم جوړول دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د چمتووالي د کمیسیون رئیس او د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ ولسي جرګې ته په خپلو خبرو کې له دې جرګې نه د افغان دولت د هیلو په اړه وویل:
توقعاتی
که از این جرګه دا لدی جرګینه دوه مشخصه تمیلرو. لمړی له مخالفینو سره د روغ جوړې لپاره د یو چوکاټ په اړه مشوره او مفاهیمه، په دې اړه مشوره او مفاهیمه چې له چا سره روغ وشي، په څه روغ وشي، چیرته روغ وشي او د چا له خوا وشي. دې ته پلان ټاکو کې د روغ جوړې چوکاټ وایو. بل تمه چې د سولې ملي مشورتي جرګې نه لرو، هغه د دې روغ جوړې د تطبیق لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په اړه مشوره او موافقه ده. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي په دې اړه خوشبین نه ښکاري چې د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو غوڅ اقدام ثابت شي. د مشرانو جرګې یو غړی مولوي ارسلان رحماني ازادي رادیو ته وویل: سولې یو داسې جرګه راوستلی شي چې د جګړې دواړه اړخونه پکې ګډون ولري او خپل واک درېمګړي ته وسپاري. هغه څه چې د ده په وینا په دې جرګې کې نشته،
دا د فیصلو جرګه نه ده. دا نه د سولې فیصله کوي، نه دې کې د سولې طرفین شته. سوله هغه ته ویي چې طرفین راشي، یا په خپله رضا چا ته اختیار ورکړي، یا یو بل درېم قوت وي، هغه حاکم قوت وي، دواړه مجبور کړي چې دوی خبره جرګې ته واچوي، نو هلته فیصله ده. دا مشورتي جرګه ده.
خو رحماني د سولې ملي مشورتي جرګه یو مخ بې ګټې نه بولي. هغه وایي په دې جرګې کې به د افغانانو ملي یووالی تمثیل شي او د خلکو استازي به په افغانستان کې د سولې روانې هلې ځلې تایید کړي. د ولسي جرګې یو غړی عطا الله لودین هم رحماني ته ورته نظر لري. هغه وایي دا جرګه د سولې په اړه وروستۍ پریکړه نه شي کولای. لودین ازادي راډیو ته وویل: دا د نورو هغو جرګو او غونډو لپاره یوه سریزه کېدای شي چې په هغې کې به د وسلوالو مخالفینو استازي هم برخه ولري.
زه خو په دې باندې فکر نه کوم چې دا به یو نهایي فیصلې ته په همدې مجلس کې ورسیږي، اما دا د یو بلې جلسې دپاره، د یو بل تفاهم دپاره د مخالفینو سره یوه ښه مقدمه کېدای شي چې په دې کې ولسي جرګه او د مشرانو جرګه هم غوښتل شوي دي. نو زه دا یو نیک تفاول ګڼم او امیدوار یم چې په دغه جلسه کې د افغانستان د سیاست لپاره اساسي خطوط تعین شي او هغه به ولسي جرګې ته راوړل شي تر څو د تایید او د تصویب مورد وګرځي.
ځینې وکیلان او کارپوهان د سولې د ملي مشورتي جرګې د بریالیتوب په اړه د یوې بلې زاویې نه هم شک څرګندوي. دوی وایي که د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې او امن په برخه کې یوه برخلیک ټاکونکې پریکړه وکړي، آیا نړیواله ټولنه به د هغې منلو ته چمتو وي؟ د دوی په وینا فرض کړه دا جرګه ووایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نه نیولې بیا تر یوه عادي طالبه پورې دي له ټولو سره خبرې وشي، آیا دا پریکړه به نړیوالې ټولنې ته چې ملا محمد عمر او یو شمېر نور جګپوړي طالبان یې په تور لیست کې دي نه منلو وړ وي؟ د سیاسي چارو کارپوه او د لیبرال ګوند مشر اجمل سهیل هم همداسې یوې ستونزې ته اشاره کوي او وایي که دا جرګه پریکړه وکړي چې بهرني ځواکونه دې له هېواده ووځي، آیا افغان دولت او نړیواله ټولنه د داسې یوې پریکړې عملي کولو ته چمتو ده؟ سهیل همداراز وایي د بهرنیو هېوادونو سیاستونه هم د دې جرګې د پریکړو د عملي کېدو مخه نیولی شي.
یو عمده ستونزه چې دې په وړاندې ده، د جرګې په وړاندې، هغه د نړیوالو ټولنو یا د نړیوالو حکومتونو سیاستونه دي کېدې شي دا پخپل یو خنډ وګرځي، ځکه چې لا تر اوسه پورې نړیواله ټولنه او مخصوصا متحده ایالات لا دې ته آماده نه دي چې په افغانستان کې مذاکرات او مفاهمت ترسره شي. تاسو به د ښاغلي رابرټ ګیټس دا خبرې اورېدلې چې هغه ویل چې لا تر اوسه پورې ډېر وخت دی لپاره چاته د حکمتیار سره چې هغه د طالبان سره زیات توپیر لري او هغه پخپله دا وړاندیز کړی دی چې راشي د افغانستان دولت سره مذاکرات وکړي.
خو افغان چارواکي په دې باور دي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر نه پوره ملاتړ څرګند کړی دی. د سولې د ملي مشورتي جرګې د چمتووالي د کمیسیون رئیس او د پوهنې وزیر غلام فاروق وردګ وایي د دې جرګې پریکړې به هغه نړیوال کانفرنس ته وړاندې شي چې څه موده وروسته په کابل کې جوړیږي.
نتایج جرګې ملي مشورتي سولې
د سولې د ملي مشورتي جرګې نتایج به د کابل د کانفرنس مهمه اجنډا وي. یعنی د کابل په کانفرنس کې چې د لندن د نړیوال کانفرنس دوام دی، د سولې طرح نړیوالو ته وړاندې کیږي او په اړه به یې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
په افغانستان کې له کلونو کلونو جګړو او وینې تویدنې وروسته اکثر افغاني کړي دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د هیواد د ستونزې حل د جګړې له لارې ناشونی دی.
لا کابل مو د ازادي راډیو د خبريال احمد زبير ژمن ځانګړی رپورت واوري چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په سرنګوالي او په درو بجو باندې پر همدې مسله په مستقیم ډول یا لایو پروګرام لرو. تاسو هم په پروګرام کې برخه اخیستای شئ. اوس به صالحا اسحقزی خلقی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د ایتالیا له ځانګړي استازي سره وکتل. افغان ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیوال په کابل کې د جوړیدونکو نړیوال غونډې د چارو د سمون لپاره وګمارل. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي په بغلان کې د ملګرو ملتونو د تختول شویو کارکونکو د مندلو لپاره یې پراخې هڅې پیل کړي. نن په کوهات ښار کې په دوو پنځه پسې چاودنو کې 10 کسان ووژل شول چې ډیری یې شیعه کډوال دي او د ملګرو ملتونو د نوملیکنې کم ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د ایران ولسمشر نن په تهران کې د اټومي وسلو د مخنیوي په اړه جوړ شوي غونډه کې د دغو وسلو د مخنیوي لپاره د څارنې د یوې نړیوالې ادارې د جوړېدو غوښتنه وکړه. او قرقیزستان د موقت حکومت مقامات او دغه هیواد د لری کړی شوی ولسمشر کورمنبیک بقیف په باب جنایي تحقیقات پیلوي.
ساعت 2:02 دقیقې دی. د ازادي راډیو د خبرونه تا پښتو خبرونه تر درو بجو ده. په درو بجو به په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې په افغانستان کې د سولې ملي مشورتي جرګه د سیمه د وضعیت د شکولو سره تر کومه حد مرسته کولای سي او نور جزئیات. نو د ازادي راډیو خبرونې تاسې مهیروي په خبرونه کې مو لا کابل مهم داوس خبر تر لاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي اعلان سوي دي. تر اوسه هم دومره معلومات لرو. د نورو جزئیاتو د تر لاسه کولو په صورت کې به تاسې هم با خبره کړو. او اوس لا کابل مرکه لرو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویاند زمری بشری سره. چارواکي وایي چې په کابل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د څو تنو کارکونکو چې په شمالي ولایتونو کې لا درکه سوي دي د پیدا کولو لپاره هڅې ادامه لري. حمید مومند لا زمری بشری سره پر همدې مسله مرکه کړی ده.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وین خاغلی زمری بشری که تاسو دا وښه د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د تختول شو کارکونکو د بیا موندلو لپاره څه ډول اقدامات کړي او دا هڅې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
خوښنۍ سره وروسته لدې چې اطلاع راورسېدله چې 15 تنه د ملګرو ملتونو د دفتر کارکونکو په بغلان ولایت کې د نامعلومه کسان لخوا تښتول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه جدي تحقیقات پیل کړ او تر اوسه پورې هم تحقیقات ادامه لري. دا تحقیقات نه یوازې امنیتي تحقیقات دي، بلکې کشو استخباراتي کارونه هم پیل شوي دي او کوشش کوو تر څو وکولای شو د دغو کارکوونکو خلاصون مسؤول کړو. نه تنها د امنیتي ځواکونو لخوا، بلکې له مشرانو او سپینږیرو سره هم خبرې کېږي تر څو په دې هکله مرسته وکړي. په دې دلیل چې دا نه نظامي کارکوونکي وه او نه هم په کوم نظامي او امنیتي ارګان پورې تړلي دي، خیریه کارکوونکي دي او یو بې طرفه دفتر پورې تړلي دي.
مننه بشر صاحب. تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه ښیي چې دا کسان د چا لخوا تښتول شوي؟ آیا په دې کې د وسلوالو مخالفینو لاس دی که نه نور جرایم پیښه ډلې دي؟
تر اوسه پورې په دې هکله معلومات نه لرو. او نه هم چا مسئولیت په غاړه اخیستی دی او نه هم چا تر اوسه پورې له امنیتي ځواکونو سره په دې هکله ارتباط نیولی دی چې د دغه تښتونې په هکله مسئولیت واخلي او ووایي چې دا کار دوی کړی دی. ولې په هر صورت له مختلفو ابعادو څخه پولیسو کار پیل کړی دی او کوشش پر دې دی تر څو لازمه معلومات لاسته راوو او د دغو معلوماتو تر څنګ وکولی سو لازم اقدامات خلاصون په برخه کې پورته کړو. نو هیله مند یو چې وکولی سو په دې برخه کې موافق اوسو.
بشر سبه یوه بله مسله په دغه لویه لاره چې د شمال لویه لاره د ملګرو ملتونو د کارکونکو تختول، آیا داسې اندېښنې نه زېږوي چې د شمال لویه لاره هم د جنوب او د جنوب ختیځ د لویه لارو په سیر باندې نارامه شوه او باید جدي اقدامات وشي د لارې د خوندي کولو لپاره؟
په دې هکله تر اوسه پورې د انسان تښتونکو معلومه نه ده چې څوک دي، آیا دا د مسلم مخالفین لخوا دا کار سوی دی یا د تبهکارو جنایتکارو ګروپونو لخوا چې عمدتا موخه یې پیسې دي یا نور موارد. کله چې دا موضوع څرګنده سي بیا به نو په دې هکله خبرې وکړو چې آیا عمدتا دا ناامني شي او امنیتي مشکلات هلته شي یا دا د کوم جنایتکار ډلې لخوا دا کار سوی دی. اجالتا معلومات نشو درکولی په دې خاطر چې هېڅ چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او هغه ګروپ چې دا کار یې کړی دی پر اوسه په دقت سره او په جزئیاتو سره نه دی معلوم. کله چې دا خبره معلومه سي به ان شاء الله د دغه سوال په هکله په جزئیاتو سره خبرې وکړو او دا به هم ووایو چې که دغسې یو مشکل شتون لري نو کومو اقداماتو باندې کار کوو تر څو دا مشکل حل کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشري لکه څنګه چې مې مخکې وویل، نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي لنسوي. نور جزئیات په دې مسلې د ازادي راډیو خبري اجمل تورمان وړاندې کړي. اجمله
د ازادي راډیو خبرونه او ریډیو کول تاسو ته ستاسو د سلام په وړاندې کولو سره د افغان ولسمشر وایاند وحید عمر چې همدغه چې خبرې کوم ته وینا کوي محمد مانوی د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه اعلان کړ. ښاغلی وحید عمر وویل چې د دغه پوسټ لپاره دوه کسان کاندید ول چې یو د اداري فساد په وړاندې مبارزې رئیس ښاغلی محمد رفیع عثماني او بل مولوي فضل احمد مانوی چې ولسمشر تر ډېر غور او مشورو وروسته د بیلابیلو دولتي او سیاسي څیرو سره ښاغلی فضل احمد مانوی دغه پوسټ لپاره انتخاب کړی دی چې ښاغلی عثماني هم د ده په وینا یوه ډېره مهمه دنده په غاړه لري. دغه شان د ولسمشر ویان د انتخاباتي شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون په اړه هم درې کسه افغانان اعلان کړل او وویل چې دوه کسه افغانان دوه کسه د دغه کمیسیون غړي بهرنیان دي او درې کسه افغانان دي چې په افغانانو کې سید مراد شریفي، احمد یار افتاب او ښاغلی شاه سلطان عاطفي شامل دي.
تاسینا مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس ویان د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په ارتباط د شکایتونو د کمیسیون غړي او مسؤلین اعلان کړل. د اسمر خبريال اجمل تورمان را سره په ټلیفون لاري په ارتباط کې نو د ژغ کیفیت ډیر شنو په خاطر معذرت غواړو. په نورو خبرونو کې به تاسو ته د دې پوره جزئیات وړاندې کوو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس هم د خبرونې په پاتې څو دقیقو کې له بلوچستانه د ځوانانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو او همدارس د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه پروګرام خبرو. اول به د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل په کوټه کې د ځوانانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو په ارتباط خپل ځانګړی رپورت وړاندې کړي. وروسته بیا تاندې څنګه
مرسکور یو مرستندوی مؤسسه ده چې له تیرو 25 کلونو راهیسې په کوټه کې له افغان کډوالو سره د مرستو په بیلابیلو کارونو بوخته ده. له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کوټه کې د 300 په شاوخوا کې افغان ځوانانو ته د نجارۍ، پایپکاری، برېښنا، ماشین جوړولو، بنایي، پیوندکاری یا ویلډنګ کولو او نقشې جوړولو کسبونه او هنرونه ورزده کوي. د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د افغانستان د کنسلګرۍ مامورینو او د مهاجرینو رئیس امداد الله عزیز د دوی د کارونو لیدنه وکړه. زادالله عزیز د افغان ځوانانو د کار د ارزونې او څارنې غونډې ته په وینا کې ځوانانو ته وویل
د دغه عملی زده کړې په ډګر کې هر هغه څه چې تاسو ته استادان بیانوي او هر هغه څه چې تاسو په خپل ټولنه کې ضرورت لري هغه زده کوي او تاسو څخه زما غوښتنه دا ده هر هغه څه چې زده کوي ډیر په شوق او علاقه سره او د یو مسؤلیت په احساسولو سره زده کړئ دا چې تاسو نن زده کوي سبا په خپل ټولنه کې عملاً پیاده کوي د افغانستان راتلونکي جوړیدنه د بیا رغونې ټول پروګرامونه د افغانستان په ځوانانو پورې تعلق لري
د مرسکور د ادارې لخوا د شپږ میاشتنی کورس یوازې په کوټه کې د میاشتو افغان ځوانانو لپاره پیل شوی دی د مهاجرینو مسؤول د مرسکور له ادارې څخه وغوښتل چې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو سیمو په کمپونو کې میاشتو افغان ځوانانو ته هم د کسبونو د ورزده کولو زمینه برابره کړي
د مرسکور محترمه مؤسسه په دې برخه کې توجه کوي افغان مهاجرین نه د شپږ برخې بلکې نورو برخو کې زیات ضرورتونه لري هر هغه څه چې افغان مهاجرین د بلوچستان د سوبې او خاصتا د کوټې په شار کې ضرورتونه لري د زده کړې په هغه کې زموږ سره لا تر دې زیاتې مرستې وکړي غوښتنه کوم او پیشنهاد کوم چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې زموږ د هغه ځوانانو دپاره چې هغوی علاقمند دي د کمپیوټر د زده کړې لپاره د غالیو اوبدلو لپاره د ګلدوزۍ یا د خامک دپاره چې په د ماشین په ذریعه زده کړه کړي دغه بخشونه هم په راتلونکي کې په پام کې ونیسي
افغان ځوانانو ته د کسبونو د ورزده کولو دا شپږ میاشتنی کورس د راتلونکي جولای په میاشت کې پای ته رسیږي خو د مرسکور د پرمختیایي پروژو عمومي مشر ډاکټر سید الله خان وایي د دغو افغان ځوانانو د زده کړې موده به نور هم وغځوي چې دوی وکولای سي په ښه توګه خپل کسبونه زده کړي او په افغانستان کې دننه د خپل هیواد په بیا رغونه او آبادۍ کې ونډه واخلي
موږ مجبور دا ټریننګ وکړو په دې کې صرف درې میاشتې شوې دي لیکن دا خلک چې دا ځوانان چې کوم دي سړي پرمختللي دي د روان ټایم کې به ان شاء الله په اگست کې کوم څه سلسله روانو په هغه کې به موږ دا کوشش کوو چې داسې پروژه جوړ کړو چې دغه سټاف چې کوم دي دغه ځوانان چې کوم دي هغه شپږ میاشتې مزید ټریننګ واخلي چې دا سلسله پرمخ لاړ شي او ځوانان چې کوم دي هغه پوره پوره ټرین شي او هغه چې خپل ملک له دوباره لاړ شي افغانستان له لاړ شي د دوی به دا قابل شي نه صرف په خپله به یو باعزت روزګار ترلاسه کړي بلکې نور خلک به هم ټرین
ډاکټر سید الله خان دمګړی د بلوچستان په نورو سیمو کې په کمپونو کې میشتو افغان ځوانانو ته د هنرونو او کسبونو د زده کړې په اړه څه ونه ویل په کسبونو بوختو ځوانانو له خپلو استادانو څخه خوشي څرګندوله چې وایي په دریو میاشتو کې ډیر څه ورزده کړي دي او هر میاشت ورته لس زره کلدارې هم ورکوي بارکوال میخیل د ازادي راډیو کوټه
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ یو شمیر ځوان هنرمندانو په افغانستان کې د نامزکو د تیاتر د راژوندي کولو هڅه پیل کړي په دې خبرونه کې د دغو ځوانانو د کارونو په اړه ریپورت لرو بیا د محبوب فروتن خبرې اورو هغه ځوان چې په دې وروستیو کې د نړۍ د ځوان متخصص جایزه ترلاسه کړه د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم له یاده مباسي دا مطالب زلینا شریفی وړاندې کوم کرانو ځوانانو د نانځکو تیاتر چې په پتري هم ورته وایي هغه تیاتر دی چې د لوبغاړي په ځای کې ناوکۍ یا نانځکي پکې رول لوبوي ویل کېږي د نانځکو تیاتر لومړی ځل له میلاده مخکې په مصر هند او چین کې رامنځته شو د نانځکو د تیاتر په اړه لومړنۍ لیکنه د مصر د فرعونانو وخت پورې اړه لري او تر میلاده مخکې 422 کال ته رسیږي د نانځکو تیاتر له همغه لومړیو د دوو مقاصدو لپاره تر سره کیده لومړی د تفریح او ساتیری لپاره او دوهم د مذهبي نصایحو او خلکو ته د پند په مقصد د نانځکو تیاتر د 19مې پیړۍ له لومړیو وغوړید زیات هنرمندان یې جذب کړ او په خلکو کې منلای هنر شو افغانستان کې د نانځکو د تیاتر څنګه په کابل تیاتر کې موجوده وه او تر شل کاله وړاندې ځینې وخت د ټلویزیون په پرده او سټیج ننداری خوولې. نن سبا یو شمېر افغان ځوانانو د ګویته انسټیټیوټ په مرسته د پرواز په نامه د نانځکو د تیاتر اته کسیزه ډله جوړه کړې او غواړي دا هنر په افغانستان کې یو ځل بیا وغوړوي. د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي فارغ او د پرواز د نانځکو د تیاتر ډلې مشر فارمجان ابراهیم خیل وایي دوی افغان زلمکو او ماشومانو ته د تفریح د سالمو زمینو نشتوالي وهڅول چې د نانځکو د تیاتر په بیا راژوندي کولو کار وکړي.
چون موږ دا احساس کوو موږ دا څه ځوانان دي موږ سره د اوس د ټیم کې د تتنه ټول فارغ دي خپل هنرونه پنځینه دي او دا نور تیاترونه وه مثلا د غټان ته هغه صرف د کال لور یا فستیوال شي هلته نمایش ورکوي بس بیا ویدی امنګ یو تفاهم وکړه ګوټه مسود سره دو همکاري ډیره مسره وکړه موږ ویل چې باوالي خپل وطن کې د مرواج نکو خپل دا موږ احساس کوو شاید ځوانان ته مفید یا موږ چې دا باید هر مکتب ته هم هنر ژوند کی هم خوشنیان کوی کی هنر چای دی او هم په یو ستي واخلي.
دوی سی بیا دروازه کیاست کیستی سر بمبک لرزانه که ما خاک ریختی بر سر میمانه که ما آش میمانه که ما شور کدی چشم میمانه ما کور کدی
په افغانستان کې د آلمان د کلتوري مرکز ګویته انسټیټیوټ کلتوري رئیس ابراهیم هوتک وایي دوی په افغانستان کې د نانځکو د تیاتر اهمیت او تشه احساس کړه. نو هڅه یې وکړه چې یو شمېر افغان ځوانانو ته د نانځکو د تیاتر ترینینګ ورکړي او مالي ملاتړ ترې وکړي.
درې درې نیم کاله د مخه کله چې موږ د هنري او کلتوري فعالیتونو پلان جوړولو په لړ کې وو په دې باور شولو چې په افغانستان کې د ګوډي تیاتر کمبود سخت احساس کیږي څنګه کولی شو دغه تشه ډکه کړو. په همدې موخه موږ له یو دوستانو سره په مشوره کې دې نتیجې ته ورسېدو چې ځوان تکړه او لایق هنرمندان یې دې ته وهڅوو چې داسې یو انسامبل جوړ کړي چې خوشبختانه د ښکلو هنرونو د پوهنځی فارغین یا دغه وخت محصلینو په ډېر علاقمندۍ سره دغه پروګرام لاتړو کو او یو د دوستانو د دې د جوړولو لپاره اقدام وکړ. پم دې لړ کې موږ د درې واره ورکشاپونه لرلو چې د آلمان متخصصین راوغوښته او دلته د درې کلو په لړ کې هر کال د دوه یا درې میاشتې لپاره تدریس کوو او تمرین کوو چې بل اخره پروسه کال خوشبختانه دغه انسامبل د لومړي ځل لپاره خپل رسمیت ترلاسه کاو د تیاتر په فستیوال کې خپل نمایشات درلود. او اصلي موخه هم دا و چې د افغانستان د ماشومان او ځوانانو او د مکتب د شاګردانو لپاره د هنري اداکاري د اغم د نانځکو له طریقه داسې اجرات وشي چې غوته هم په زړه پورې هم ښوونکي او هم تعلیمي او تربیوي جنبې ولري.
مستم مستم بزک چینی دو شاخ دارم دو بینی هر دو شاخهای مثل مولی که خورده انگک ما که خورده بنگک ما کی میه به جنگکم ها؟ باور کردنی نیست بی بی ای روبای مکار اگه ای کار تو کده باشی سزای کارت خود دیدی.
د نانځکو په تیاتر کې د لاس په ذریعه هنرمندان نانځکی خوروي او کیسه کوي. فارمجان ابراهیم خیل وایي چې د نانځکو په تیاتر کې اصلي اداکاران نانځکی دي خو هنرمند باید د کیسې روح د هغوی حرکاتو ته ورولېږدوي.
اصلي ممثل د کې نانځکه ده اما ممثل باید کوشش وکړي چې خپل احساسات د ګودې ته انتقال کړي. ګودې خاص یو شای ده مازی یو ماده ده اما دا باید ژوندۍ ممثل کړي خپل حرکاتو باندې. غیر نانځکو کې خپل افغانستان موسیقی سره مثلا ارمنیا د زیر بغلی چې توي مثلا د شپېلې د بس شانو دي سره ژوندۍ موزیک مو سره خبره کوي شیرونه بازي من خپل یغه ډایالوګ فسکو بعدن دوه سنه پسر اول سوجره راخلو بیا داستان نکو بیا ډایالوګ باندې کو بس اجرا کوي.
فارم جان ابراهیم خیل وایی دوی غواړي د نانځکو د تیاتر للارې افغانی فولکلوریک او تعلیمي کیسې د افغانستان ټولو ولایتونو کې ځوانانو او ماشومانو ته وښيي څو شېبې هغوی خوشحاله کړي او په څنګ کې خپل تعلیمي پیغام هم تر هغوی ورورسوي.
په دې کیسو کې چې موږ جوړو د کې هم پنځټه هم تفریح مسایل دي پکې هم پکې موسیقي شته هم موزیک شته چې هم شاته و کولای شي واخلي هم څو دقیق خپل په خوښۍ سره موږ سره چی سپری کړي. تر اوسه هم خو تنه په ایران ته سفر کړی پروسه کال یو سفر هم درلود هندستان ته تللی وو اته فستیوال و د تیاتر سا کال کوشش کوو چې پنځه ولایت ته لاړ شو لکه ننګرهار ولایت ته لاړ شو بلخ ولایت تلر شو او ایرات تا او قندار تا او کابل دو کې موږ د تر اخر د کال پورې نمایشونه اجرا کو تر اوسه موږ څلور تیاتر لرو او د بنوند بوزک چینی فرکولی کیسه ده خارپشت خرگوش هغه آلمانی کیسه ده د نوروزی خپل تفریغونه شهیدی مثلا چې د نوروز با کلم جوړه کړي و نوروزی او چراوړی ولیا نوړه کم دی راوړ زیات ده سی او تعلیمی جنبلری او بل چتلک شغه د تعلیمی جنبلری دا څلور نامه شو لاسلاندې جماعت دي
مامی این با جنگا کتو بگو در کجا و چی و
بسیار خوب شد که ترا شلاخت و میدش بنه ما کار ساعت سه بجه دیگر در میدان خلو پتک باز میبینیم اموجا آل خدا فیز
درست است میبینیم باز خب شغال سیاهی بدبخت خودت هم از خانه ما برای کارت ندارم نگم
نجیب الله آریان چه دیرش کالمخ که پا کابل تیاتر که ده نانزکو ده تیاتر دایرکتر و ده نانزکو ده تیاتر ده بیاره جواندی که دول عمل خوخی چرگنده بیزیته بی؟
بسیار سابق
دیر پخوا کابل تیاتر ده نانزکو ده تیاتر چنگه در لوده ده خده چی بیا زانان لست بکار شو او ده نانزکو تیاتری را جوانده کرد لدغت زانان و محیل داده چی ماشومان و زلمیان ده تیاتر للار درس و تعلیم اجتماعی نزاکتون و خو اخلاق و تر او بولی او دستی کسی رو تولنده کری چی مثبت پیغام ولری
خدر منو جوانانو سکل د انټرنیشنل هویس هو یا څوک څوک د نړیوال مؤسسې د ځوان متخصص جایزه او د دې ټولنې غړیتوب افغان ځوان محبوب فروتن ترلاسه کړ. د څوک څوک د نړیوال مؤسسه چې په 1928 میلادي کال کې د امریکا په پنسلوانیا کې جوړه شوې او شاوخوا 2000 غړي لري هر کال یو وړ تحصیل کړي ځوان ته چې په مسلکي او علمی چارو کې ښه تجربه ولري او نوښتګر وي د ځوان متخصص جایزه ورکوي. محبوب فروتن د تجارت په برخه کې د امریکا د نارت وست پوهنتون څخه د ماستری دیپلوم لري. د لالاسو کلو رئیس د افغانستان په بیلابیلو بانکونو کې کار کړی او په وروستیو 15 کلو کې په کابل بانک کې چې یو خصوصي بانک دی کار کوي او اوس د دغه بانک د قانون د رعایت او پیروي امر دی. فروتن د دې جایزې د ورکړې په اړه وایي
هر کال بده مؤسسه که یو کس هر مملکت نه ده کاندیدیگی او ده مؤسسه یو بورد لري چې ده بورد که ده کس کاندیدیگی دی سره مصاحبه کوي دوی با اکیدمیک پروسوس بنده دوی با خپل تجربه بنده کله چې دوی موافق شو چې دوی سوالونو ته جواب دوی ده قناعت فراهم شي ده وخت ده مؤسسه ده کاندید شخص ده عضویت ورکوي او دوی فایده ده چې څومره کسان چې ده مؤسسه کې عضویت لري دوی کوي شي خپل منځونه کې ده سه می تجربونه گته واخلی او خپل مؤسسه کې دا پیاده کی او روسه خلکو ته د خدمات راکې.
محبوب فروتن لومړنی افغان ځوان دی چې څوک څوک د نړیوال مؤسسه ورته د ځوان متخصص جایزه ورکړي. خغلی فروتن د افغانستان په بانکونو کې مسلکی کار او د سویفت سیستم رامنځته کول د دې جایزې د ورکړې لوی لامل ګڼي.
زیب افغانستان په بانکداری سکتور کې تقریبا لس کال کې کار کوم او په مختلف سکتورونو کې په مختلف بخشونو کې اول ځل کې په بانک مرکزی کې وم بانک مرکزی کې د اگزیکټیو اسسټنټ تو گورنر وروسته د سویفت متخصص پاتې شوم چې سویفت یو جهانی مجموعه ده چې بانکونو د خپل پولي انتقالاتو د دې مواجبینه ګټه اخلي او اول ځل کې افغانستان کې د سویفت مجموعه بانک مرکزی کې زما د نظر لاندې فعال شو او وروسته د جنوري 2015 نه تر اوسه ورې کابل بانک په مختلف بخشونو کې کار کوم او په مختلف سیمینارونو کې تقریبا ډیر ملکونو کې ما اشتراک کړی دی دوی کارکردګینه دوی تحقیقات چ کړی او ما نه چ سوالات کړی ما د دا کمیټه خو سوالونه ته قناعت بخش جوابونه می ورکړی چې دوی د اوس په هیڅ ځای او ټاکله.
فروتن وایي چې د دې جایزې ورکړې د هڅولې چې نور افغان ځوانان لوړ او مسلکي زده کړو ته وهڅوي تر څو دوی هم د نړۍ له ځوانانو سره سیالي وکړي.
اول خو زه په کابل بانک کار کوم زه خپل شته کار شروع کوم چې کوم ځوانان چې دلته کار کوي دوی تشویق کوم چې په خپل پلان کې ولري چې څنګه وکول شي افغانستان ته یو خدمت او یو ویاړ دی لپاره زه کوم ځوانان چې دلته کار کوي دوی لپاره کورسونه جوړو مسلکي کورسونه دوی تشویق کو چې وکول شي خپل لوړ تحصیلات مخته بوزي او په انټرنیشنل استانډرد باندې دوی وکول شي چې د نور ملکونو ځوانانو سره رقابت وکړي. ټول افغانان د ظرفیت لري چې په نړۍ کې په هر یو کشور سره دوی کولی شي رقابت کړي.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له شیف څخه د جاوید شریف په غږ سندره خوره کړې چې وایي:
پایزه بکلی خبر وینه، پایزه بکلی خبر وینه، په ناز ناز وړي نو په خیال خیال وړي نه، په ناز ناز وړي نو په خیال خیال وړي نه، پایزه بکلی خبر وینه، پایزه بکلی خبر وینه، په ناز ناز وړي نو په خیال خیال وړي نه، په ناز ناز وړي نو په خیال خیال وړي نه.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دا دي: په کابل کې 14 یو، بیا په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 تیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
لیوانی بیا گودر تزینا، لیوانی بیا گودر تزینا، لیوانی بیا گودر تزینا، لیوانی بیا گودر تزینا، لیتی رخیا لپولار رنگ بنگ زینا، پناز نازی اوڑی نو پخیال خیالی اوڑی نا، پناز نازی اوڑی نو پخیال خیالی اوڑی نا.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یت شو هغش کلیش کلی خلک، په ظاهر په باطن پاک سپیڅلی خلک، هیڅ خندا مې د دې خلکو سر نشي، ژړوي مې هغه تللی تللی زما یار، زما دلدار، زما یار، زما دلدار، چین فاطمه صدا فینه، ما صدا فینه،